د مازیګر د څلور بجو په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربایم تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوری. السلام علیکم. د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې پاکستان ته تاسو د افغانستان خبرداري خبرو په کابل کې موده اعتراضونو مسله هم څارلې. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د درې اړخیزو غونډو پر جوړولو موافقه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونه وایي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې 2 میلیونه ډالره زیان اوړي. د چین او پاکستان چارواکي د داعش هغې داعت څېړي چې د دوو چینایانو د وژنې په باب ده. د افغانستان ولسمشر نن د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د درې اړخیزو غونډو پر جوړولو موافقه وکړه. محمد اشرف غنی نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې له نواز شریف سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی د شانګهای د همکاري سازمان په ولسمه غونډه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی. دغه غونډه چې پرون پیل شوې نن هم دوام کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب د آزاد ازادي راډیو ته وویل
دواړو هېوادونو افغانستان او پاکستان پر دې موافقه وکړه چې درې اخیزې ناستې باید ولرو. یوه برخه یې مثلا افغانستان پاکستان او چین ده، او بله درې اخیزه به افغانستان پاکستان او امریکا وي.
د شانګهای د همکاري سازمان ته نن جمعه په وینا کې د روسیې ولسمشر د افغانستان امن د سیمې له امن سره تړلی وباله. ولادیمیر پوتین وویل
د سیمه ای ثبات د یقیني کولو لپاره د افغانستان وضعیت یو له کلیدي فکتورونو دی. دا څرګنده ده چې له پوځي لارې د افغانستان د داخلي ستونزې د حل پالیسي کار نه ورکوي. روسیې او د شانګهای د همکارۍ سازمان ټولو همکارانو تل د افغانانو پر رایې د سیاسي حل ملاتړ کړی دی.
افغان ولسمشر په استانه کې د نړۍ له نورو مشرانو سره هم په کتنه کې د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه، اقتصادي همکاریو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونه وایي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې 2 میلیونه ډالره زیان اوړي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزي دا خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه.
د ورځې 2 میلیونه ډالر موږ ته خساره رسېږي. زه امیدوار یم چې دولت په دې اعتماد باندې او هم د مخالفین چې څوک دي دوی دې د کابل د ښار ګورېدا نهني چې دوی دې باید یوه لاره پیدا کړي چې د کابل د خلکو د ژوند عادي حالت ته راشي.
په کابل کې د ناامنیو له وروستیو پیښو وروسته اعتراضونه او تحسن روان دی چې برخوالو یې د کابل ځینې لارې تړلې. دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 4 دولت ضد وسله وال وژل شوي. د دفاع وزارت د عامه چارو عمومي مدیر ډګروال محمد اسحاق پیمان ازادي راډیو ته وویل
د اتلو سو پلان شویو عملیاتو په نتیجه کې 44 ترستان په دغو ولایتونو کې وژل شوی. له دې جملې د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د قومندان امان الله په نوم د دوی مشر هم په وژل شویو کې شامل دی.
د کندز د امنیت قومندانې اداري مرستیال وحید الله بیکزاد د وسلوالو مخالفانو له بنده په تیښته بریالی سو. د پولیسو د 808 زون د عمومي قومندانې ویان محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل
د دې تیر کال د خبرګولی یا جوزا پر اتمه د کندوز خان آباد په لار کې د مخالفانو لخوا تشتول شوی وو. نن د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه په خپل کې 500 مسابقه کوي. دغه مسابقه نن د سنت لوزیا په ګراس جزیره کې کیږي. د کرکټ بورډ او مطبوعاتي مسؤل عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په وخت شپې 11 بجې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډله پر وړاندې په یو ورځني فارمټ کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي.
افغانستان او ویست انډیز به په خپلو کې 2 نورې 500 مسابقې هم کوي. په چین او پاکستان کې چارواکي د داعش ډلې هغې داعت څېړي چې په کې ویل سوي په بلوچستان ایالت کې 2 تښتول شوي چینایي ښوونکي وژل سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا چونګ ینګ نن ویل حکومت هڅه کوي له پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات ترلاسه کړي. داعش ډلې پرون د 2 چینایانو د وژنې ادعا وکړه. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په جنوبي برخه کې په زنوجون کې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او پلسګونو نور ټپیان سوي دي. حمله کوونکي نن د مسیب شارګوټي د مرکزي برخې په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وچول. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د کانګرس د یوې کمیټې په سوالو ځواب کې د تحقیقاتو ساتو د فدرال اداري یا اف بي اي د پخواني مشر جیمس کومي د ځوابونو ټول جزئیات ترلاسه کړی دي. شغلی ټرمپ دا څرګندونې په ټویټر کې کړی دي. جیمس کومي د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په تړاو پرون کانګرس ته د ځواب لپاره ورغوښتل شوی و. ډونالډ ټرمپ د شغلی کومي تر خبرو وروسته د اول وار لپاره په ټویټر کې څرګندونې وکړې. شغلی ټرمپ لیکلی، کومي د پټو معلوماتو افشا کوونکی دی. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می محافظه کار ګوند ونتونی د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت سیټونه خپل کړي. د بریتانیا محافظه کار ګوند تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې 313 څوکۍ، خو د حکومت مخالف کین اړخي کارګر ګوند 218 څوکۍ ګټلې دي. تیریزا می نن سهار وویل،
نتایج که هر څه وي، محافظه کار ګوند به دا یقیني کړي چې موږ به د ثبات د ټینګښت لپاره خپله دنده ترسره کوو. دا هر څه په هغه صورت کې ترسره کولای سو چې د واحد هیواد په توګه په ګډه مخکې لاړ سو.
په بریتانیا کې د حکومت د تشکیل لپاره یو ګوند لږ تر لږه 316 څوکیو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر د شانګهای سازمان د غونډې ترڅنګ پاکستان ته خبرداري ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي،
ځکه دوی عملي ګامونه پورتنه کوي. نړیوال هم په دې خبر شي، نړیوال ته موږ قناعت هم ورکړی دی، موږ اسنادونه هم لرو. نو ډېر ژر به پاکستان اوس هم چې یو ډول انزوا سره مخ دی، ډېر ژر به ډېر بد برخلیک ولري.
د شانګهای غونډه څنګه روانه ده؟ د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر مو اخیسته.
د نړیوال ټولنې د استازو خبرې اترې په کابل پروسې غونډه کې او اوس د شانګهای په غونډه کې ډیر توپیر موندلی.
په کابل کې ناروغان شکایت لري.
د ډیر شفخانو په مخ کې په کابل شهر کې خیمه وهل سوي دي. خلک نس کولای خپل ناروغان یوسي شفخانو ته.
د کابل د اعتراض کوونکو نظر هم در سره شریکو او په لوګر کې د شزو استازي ټینګار کوي چې د کار شرایط دی بهتره شي.
خزه د ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سره شبي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالبه هم له ازادي راډیو اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په استانه کې وکتل. د هغوی دا لیدنه د شانګهای سازمان د ولسمې سرمشیزي په څنډه کې په داسې حال کې وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې تر پخوا زیاتې سړې شوې دي. افغان ولسمشر چې له یو شمېر نورو مشرانو سره یې هم کتلي، نن به د ورځې په اوږدو کې د شانګهای سازمان سرمشیزي ته وینا وکړي. دا چې نن افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته څه ویلي او هغه څه ځواب ورکړی، د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې اورو.
افغان حکومت وی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ولسمشر اشرف غنی په خبرو کې هغه ته دا پیغام ورکړ چې پاکستان له تروریزم سره جدي مبارزه ونکړي، له بد برخلیک سره به مخ شي. د خبر د جمهور رئیس مرستیال ویاند نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وکړه. نجیب الله آزاد ویل، افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د شانګهای سازمان د سرمشیزي په څنډه کې نن جمعه لیدل دي.
افغان ولسمشر نن هم د پاکستان د لومړي وزیر سره په ملاقات کې هم دا خبرې وکړې چې نه یوازې چې معنا به موږ یې نړۍ یږي چې راغاس چی دي اما د اسناد شواهد مسته لشمرغه د هغه قضایي پوړاندې چې پاکستان په افغانستان کې شکیل دی، موږ اسناد شواهد لرو. دا پیغام د تور ورسی دی، نو موږ په دې هیله یو چې دا ځل به د واقعنا عملی ګامونه پورته کیږي. ځکه کدی عملی ګامونه پورته نکړي، نړیوال هم په دې خبر شي، نړیوال ته موږ قناعت هم ورکړی دی، موږ اسنادونه هم لرو. نو ډېر ژر به پاکستان اوس هم چې یو ډول انزوا سره مخ دی، ډېر ډېر بد برخلیک ولري.
نجیب الله آزاد ویل، په خاص سره لدی چې د تروریسانو د پټنځایونو په اړه ټول خبر وخو کاره اسناد نه وو وجود، اما د خبره اوسنی افغان حکومت په دې اړه زیات شواهد او اسناد راټول کړي دي. خغلی آزاد ویل، پاکستان په نړۍ کې په خپل انزوا پوښوي او لنیت ښکاری چې تر پخوا به خپل دریس کې تغییر راولي. پاکستانی رسنیو هم راپور ورکړي چې د پاکستان صدر اعظم او افغان ولسمشر نن له تروریزم سره په مبارزه او سیمه ایزو مسایلو خبرې کړي دي. د افغان ولسمشر او پاکستانی صدر اعظم د لیدنې په اړه د پاکستان لاړخه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې له نواز شریف سره وکړه وکتل چې د تیر سه شنبه پر ورځ د کابل پروسې په ناسته کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅې وکړي. ښاغلی غنی وویل افغانستان له یوې نا اعلان شوې تعرضي جګړې سره مخ دی او په دې نه پوهیږي چې پاکستان څه غواړي او د څه په لټه کې دی. د افغان ولسمشر مرسیال ویاند نجیب الله آزاد وویل نن مخکې له دې چې افغان ولسمشر په مسایلو بحث وکړي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې له ترهګرۍ سره جدي مبارزه کوي.
افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی د پاکستانی لومړي وزیر سره خپل خبرې پیل کړې. پاکستان لومړي وزیر خپل د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د جدي ګام پورته کولو تعهدات ورکړل او ژمنه وکړه چې تیر کې څه کوتاهیانې رامنځته شوي وي، اشتباهات شوي، هغه به بیان تکرارېږي او هغه ترهګر چې د افغانستان سره جنګېږي، د افغانستان د ولس سره جنګېږي، د افغانستان دښمن دی، هغه پر وړاندې پاکستان هر ممکنه اقدامات وکړي.
افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم همداراز د دوو جلا درې اړخیزو غونډو په اړه هم موافقه وکړه چې تمه د یوې د چین په کوربتوب او بلې د امریکا په کوربتوب جوړ شي. د افغانستان او پاکستان مشرانو په داسې حال کې په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې اړیکې له پخوا زیاتې سړې شوې دي. افغان ولسمشر د کابل په پروسې کې په نړیوالو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره لاس ورکړي. هغه پیغام چې تمه ده نن یې د شانګهای سازمان په ولسمه سرمشریزه کې هم د خبرو مهمه اجنډا وي. د شانګهای سازمان سرمشریزه اصلي غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شوې او تمه ده د نظرو هیوادونو مشران چې افغانستان هم په دې ډله کې راځي وروسته د ورځې په اوږدو کې وینا وکړي.
و موردل چې افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته د شانګهای کانفرنس په څنډه کې د لیدو پر مهال ویلي که هیواد د تروریزم پر ضد جدي مبارزه ونکړي او عملی مبارزه ونکړي له بد برخلیک سره به مخامخ شي. ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له افغان کارپو روح الله احمدزي سره پر دغه موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا افغانستان کولی شي پاکستان له بد برخلیک سره مخامخ کړي.
حقیقت د اوس وخت او د پخوا وخت ډیر تغیر کړی او نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه ټول پوه دي چې پاکستان سیاست د ترهګرو څخه ملاتړ د دوی په وار وار انکار او بل اخره هغه اسناد او هغه شواهد چې د افغانستان دولت وار وار د نړیوالو مجلسونو او کانفرنسونو کې وړاندې کړي دي او اوس هم کابل پروسې کانفرنس کې هم دا خبره پر داګه وکړه چې موږ اسناد لرو او هر څه شواهد او تاسو ته وړاندې کوو چې دغه موضوع د پاکستان لخوا نه دغه تاریخوالې دغه لړۍ بند شوې مده او په خپل ژمنو هم ولاړ نه دي. د دغه دلایلو پر اساس کې دغه ځل د ولسمشر لهن او د پتیرا بیا د نړیوالې ټولنې د استازو خبرې اترې په کابل پروسې غونډه کې او همدارس اوس د شانګهای په غونډه کې ډیر توپیر موندلای او د افغانستان دغه دریس اوس د اوریدو وړ ده هم په ملګرو ملتونو سازمان کې په نړیوالو غونډو کې.
ایا دغه شواهد له افغانستان سره مرسته کولای شي ځکه په خوا هم امداسي د شواهد لمخې افغان ولسمشر او افغان ادارو دغه ادعا کوله دغه شواهد څومره له افغانستان سره مرسته کولای شي چې د نړیوان لولاري پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې هغه د تروریستانو مخاوني شي.
د نړیوال ټولنې په خواني استدلالونه هم د افغانستان له خوا نه اوریدل کېدل خو عمل کې نه کېد. ناسې ولاړې کېدل غونډې تر سره کېدل ژمنې مشترکه د لندن کانفرنس کې دی امریکه د ولسمشر پونی ولسمشر په منځګړی توپ تمیر ترتیب د مونیخ په کانفرنس کې دلته په پروکتل کې په ټول غونډو کې دغه هوکړه ظاهرا د پاکستان مشرانو وکړه چې موږ عمل کوو او تغییر راوړو او بدلون رامنځته کوو که افغانستان ته هم سفرونه وکړل. د فکر کوم هر څه یو پای ټکی لري او بل اخر داسې یو مرحله ته اوس رسیدلې چې حالات ډېر ترنګلې دي. د افغانستان دغه ورستي خنړې پیښي او دغه حالت چې اوس نن او سبا په سیمه کې د سیمه هیوادونو ترمنځ ایران هم د یو اکثر مخامخ سو قطر باندې هم هلته عربي هیوادونو یو تصمیم ونیو او پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه اوس وړي یعنی هم امریکا هم اروپایي اتحادیه او هم د ترتیب باندې د سیمه هیوادونو چې باید لیدلوري بدلون عمومي او کدا د لیدلوري دوام پیدا کړي نو دغه ترهګریز عملیات د دوی هیوادونو ته هم لمنه خوځوي.
آیا د حملو کچه په افغانستان کې راټیټه سي؟ آیا طالبان به سولې ته غاړه کړيږي او یا آیا پاکستان به د تروریستانو مرکزونه وتړي؟
په یو خوشبینانه د لوري کې بل لاره پات نه ده. بحران هغه خپل ورستي کچه ته رسیدلی او بیا وایم چې نه یوازې افغانستان بلکې اوس د سیمې هیوادونه په مستقیمه توګه ګواښ لمس کړی ده. نو په داسې یو حالت کې دغه مرحله را رسیدونکې وه. مونږ په د 15 کلونو کې یوې خواته لغنه وړاندې هم د تروریزم قرباني ولو اوس د څنګه هیوادونه د همسایه ګوندی هیوادونه دغه مشکل کې لاسوګریوان دي او پاکستان خپل هم همدې اور کې سوځي کی عملونه کوي. نو زه فکر کوم چې انزوا خو هم د اوس پاکستان څنګه ته به سیاسي لحاظ نه او د اقتصادي لحاظ نه خوځول شوی. زه فکر کوم دا به د دې هیواد د بقا لپاره یو تصمیم دی د هیواد سیاسونو له خوا.
د سیاسي چارو کتونکو روح الله احمد زئی
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
یو شمیر کابل شاریان او ډاکټران وایي چې د تحسن خیمو چې روغتیایي مرکزونو ته نږدې درول شوی دي دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د روغتونونو مخکې یا په هغه سړکونو اعتراض کوونکو د تحسن خیمې وهلي چې روغتیایي مرکزونو ته غځېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا کار د ملي او نړیوال روغتیایي قوانینو خلاف عمل بللی او غوښتنه کوي چې اعتراض کوونکي دې خپل پروګرامونه داسې تنظیم کړي چې د دوی د خدمتونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
په کابل ښار کې اعتراض کوونکو له اتو ورځو راهیسې د تحسن خیمې درول یې چې د دغو خیمو شمیر اتو ته رسیږي. د کابل ښار ځینې ډاکټران وایي زیاتره دغه خیمې د روغتیایي مرکزونو مخې ته یا هم دغو مرکزونو ته په غځېدلو لارو درول سوي چې دوی او ناروغانو ته ستونزې پیدا کړې. د کابل د کارتې پروان د سیمې ډاکټر خوشحال تسل چې د روغتون مخې ته اعتراض کوونکو د تحسن خیمه درول یې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل روغتون ته په مستقیمه لار نسی تلای.
چې زه نیخ په دې سړک رانغلم زه په شاته فرعي سړک باندې راغلم ځکه دلته خیمه ولاړه وه. د دغه سې خیمو وال پر رواني لحاظ باندې د خلکو پروان باندې بد اغیزه کړی ده. مګر دغه وجه چې ګورو دا زمونږ هغه نارامي هغه نامني هغه روحي فشارونه نور هم زیاتوي.
په ورته وخت کې ځینې ناروغان چې روغتونونو ته ځي هم له همدې ستونزې سره ټاکوي. د کابل ښار اوسیدونکي بیبي ګلوای خلک خپل ناروغان په موټر کې تر روغتون نسی رسولای ځکه د روغتون مخې ته د تحسن خیمې درول سوي او خلک نه پرېږدي چې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي.
د ډیر شفخانو په مخ کې په کابل ښار کې خیمه وهل سوي دي. خلک په زحمت کړی دي خلک نسی کولای خپل ناروغان یوسي شفخانو ته.
د کابل په کارتې پروان کې چیرته چې زیات ډاکټران دي او همدا شند شهر نو پارک ته نږدې د ایمرجنسی روغتون مخې ته اعتراض کوونکو د تحسن خیمې درولې او لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ایمرجنسی روغتون مخې ته د تحسن په خیمه کې د اعتراض کوونکو استازي محمد نبی قاطی ازادي راډیو ته وویل چې لارې دوی نه بلکې دولت بندې کړي.
مو هیڅ نو ازدحام ترافیکی را ما به بار نه وردیم.
موږ هیڅ ډول ترافیکی ستونزې نه دي جوړې کړې برعکس دا دولت دی چې تاسو په سترګو ګوري د ارګ په شاوخوا کې کانتینرونه یې کی ترافیکی ستونزې جوړې کړې موږ ستونزې نه بلکې دولت جوړې کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ایمرجنسی روغتون مسولینو ګواښ کړی که دوی ته مزاحمت دوام وکړي او مشکلات رفع نه سي نو په کابل او په څلورو ولایتونو کې روغتونونه او څلور څلوېښ کلینیکونه به اوتړي. د دغه وزارت بیان وحید مجروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اعتراض کوونکو غوښتل چې د روغتیایي مرکزونو پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي.
مدني حقوق ته احترام سره هیله مو دا دی چې زموږ د روغتیایي مراکز هغه اصول او منطقي خواهشات په نظر کې نیولو سره داسې خپله اعتراضي برنامه تنظیم کړي چې زموږ د
د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې یو شمیر اعتراض کوونکو د تیرې اونۍ د چهار شنبې د ورځې پیښې په غبرګون کې مظاهره وکړه چې بیا په تاوتریخوالي بدله شوه او یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروسته اعتراض کوونکو د ښار په یو شمیر سیمو کې د تحسن خیمې ووهلې چې کابل ښاریانو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
د لوګر یو شمیر شزینه مدني فعالانه په دې ولایت کې د کار او زده کړو د لازمو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. نجیب الله خیل راپور لري.
د لوګر ولایت یو شمیر خزینه مدني فعالانه وایي چې د مسلکي او لوړ زده کړو لرونکو خزو ته تر اوسه د کار مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي موجوده امنیتي ستونزې او په لوړو پوستونو کې د خزو نشتون هم د دې لامل شوی چې د خزو قشر په حکومتي ادارو کې په زیات اندازه کار کولو ته زړه ښه نه کوي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د پخوا په پرتله د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو ونډه په ډېرېدو بولي او وایي چې د ښځو د پراخه ګډون مخه امنیت نه بلکې ځینې ناسمو دودونو نیولی ده. ده نادیه پنوم ده لوگر یوه تن مدنی فعاله آزاده رادیو تا ده کار و زکر پو برخو که ده خز و پرولانده زین استونزه داسی پداگه کوی.
خز ده طولن یو وزر او نارینا ده طولن بل وزر ده. یعنی که موگا او کولی شو چه خوز تا پا دولتی ارگانونو که وظیفه ورکو نو تا بنده موگا جامعه با یاد موگ طولن با دیر پرمختگو کری دلتا سونزه دیری دی دست اینجونی خز استاتی اغوی لوار زکر داری خو اغوی تا دی کار زمینه برابری گینا اکثریت زویو که یعنی اغا جگ پستون نارینه او تا ورکول که گی امنیت دلتا دومرخه نده خزی پا راداز را باندی کولی نشی چی خپلی وزیفی تلارسی
دلوگر ده خزو چار رئیسه شایما زرگر وی دو کال اولان دی یوازی عطا سلانه خزو ده پوهنی او روختی ها پو سکتورنو که دنده درلو دی خو اسمحال پو نوروی دارو که هم دوی دنده اخیستی دی
تایی آماری که سال 1394 داشتیم
ها غرقام چی مونگ پو تیر دو کالونو که لرو دلوگر پو حکمتی دارو که ده خزو ونده عطا سلانه و پو خواه یوازی ده پوهنی او روختی ها پو برخو که خزو دنده اجرا کولی خو اوس که در تویم چی پو نور حکمتی دارو که هم دوی پو دندو بختی شوی او رست تربلی ده دوی لیوالتی ها د ښځو چارو وزارت د هغه ملي پروګرام پر اساس چې تر راتلونکو دوو کلونو باید د ښځو ونډه په حکومتي ادارو کې ډېر سلنې ته لوړ شي په دې اړه هم د لوګر د ښځو چارو ریاست جدي کار کوي د لوګر والي حلیم فدایي وایي امنیت په حکومتي دندو کې د ښځو د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې بلکې ستونزه تر ډېره د ځینو ناسمو دودونو له کبله ده
څلور سوه یو نوي موږ ښځینه کارمندانې چې ښوونکي هم شامل دي لرو مجموع که دی خزو پر اولاد بندی ستونز تر دیر برید پوری عنعنوی او دودی زد او دا لامنیت سر دیر تلاو نلگی نو مهم اول داده چه مگا دی معارف پدگر کی دی خویندو دو پارا او ننجونو دو پارا یا مساعد چاپیریال را مزدو
دی لوگر والی حلیم فیدایی زیادوی دوی دی بدلون اصلاحات او پرمختگ لپارا اراده و پلان داری خدا پروسا پیوا ورسکی نبش پدیگی دا کار پا اگده محال که دی دودونو او رواجون سمونی پا ادارو که اصلاحاتو اولی دین سخد صحیح او سم برداشت دو دولو تا ارتیال داری
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنې لیکې د شورا ته استولې دی د افغانستان د کرکټ بورډ لویان عزیز غروال سره په دې ارتباط احمد تکل مرکه کړې ده او د مرکه په پیل کې د دې لاسته راوړنو یادونه کړې ده چې افغانستان څنګه وتوانېدو چې د غوړندې سوکړي
د شپږیزې کرکټ لیګ د لوبغاړو او د لوبډلو د داوطلبۍ پروګرام همدارنګه د کورنۍ کرکټ په کچه نور پرمختګونه د ملي لوبډلې پرمختګونه پرمختیایي برخه کې زموږ لاسته راوړنې د دې باعث شوې چې موږ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر زیات د کرکټ د نړیوالې شورا تر پاملرنې لاندې راغلو نو پرون د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کرکټ نړیوالې شورا ته د بشپړ غړیتوب یا د دایمي غړیتوب د دریځ لپاره غوښتنلیک ولیږه
غروال صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ څومره تمه لري یا څومره ډاډه دی چې دا غوښتنلیک به د کرکټ نړیواله شورا ومني
د کرکټ نړیواله شورا د بشپړ غړیتوب د دریځ لپاره یو کرایټیریا یا یو لړ معیارونه وضع کړي دي هر هغه هیواد چې دغه معیارونه پوره کولی شي بیا دغه دریځ لپاره وړاندیز کوي نو موږ هغه معیارونه چې د بشپړ غړیتوب لپاره لازمي دي ضروري دي هغه ټول پوره کړي دي یو د معیارونو په اړه یعنی هغه معیارونه چې موږ پوره کړي دي دغه معیارونو په اړه مفصل او مشرح معلومات موږ د کرکټ نړیوال شورا ته له درخواست سره یو ځای
اوس د کرکټ په نړیواله شورا کې یو معین شمیر هیوادونه د اصلي غړیتوب حیثیت لري لغو به یو کمیږي افغانستان به ورزیاتیږي او که په نظر کې ده چې د اصلي غړو شمیر به زیاتیږي
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د کرکټ مینوال او د کرکټ سره مینه د نړۍ په کچه مخ پر زیاتېدو دوره سربلې د کرکټ نړیواله شورا په حقیقت کې غواړي چې د خپلو دایمي غړو شمیر زیات کړي له همدې کبله دوی هغو هیوادونو ته چې د کرکټ په برخه کې د نورو هغو هیوادونو په پرتله چې د دوهمې درجې غړیتوب لري ښې لاسته راوړنې لري او ښه ځلیږي هغوی ته هم بشپړ غړیتوب ورکړي او د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو شمیر زیات
په دې برخه کې کومه سیالي شته؟ یعنی افغانستان له کوم بل هیواد یا هیوادونو سره مخامخ دی چې د کرکټ نړیواله شورا به پریکړه کوي چې مثلا افغانستان دایمي غړی کړو که دا یا بل هغه هیواد؟
بلې، خامخا ډېر داسې هیوادونه به وي چې هغوی به هم په دغه پروسه کې ګډون لري، خصوصا لکه د مثال په توګه د آیرلینډ کرکټ بورډ به هم خپل درخواست لیکلی وي. خو د کرکټ بورډ، یعنی د افغانستان کرکټ بورډ وروستیو پرمختګونو په کتنې سره به انشاءالله موږ داسې قوي حریف یا سیال ونه لرو چې موږ وړاندې خرج.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند عزیز غروال. هغه پنځه حمله کوونکي چې په تهران کې په دوه جلا حملو کې ولس کسان ووشل او تر منځو زیاتې ټپیان کړل د داعش غړي وو چې مخکې عراق او سوریې ته د دې ډلې مرکز ته سفر کړی وو. د خبره د ایران حکومت د پنځشنبې په ورځ کړې ده. دا لومړی ځل دی چې داعش سختریز ډلې په ایران کې د پارلمان پر ودانۍ او د دغه هیواد د انقلاب د مشر آیت الله خمینی پر مقبره د حملو مسؤلیت منلی دی. جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
د ایران د استخباراتو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا پنځه تروریستان ورسته له هغه چې له داعش سره یو ځای شول له هیواد ووتل او په موصل او رقه کې له دې تروریستي ډلې سره په جنایتونو کې برخه اخیسته. لومړی راپورونه ویل چې حمله کوونکي شپږ کسان وو، خو په اعلامیه کې د پنځو ذکر شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو چارواکي ویلي چې پر پارلمان حمله کوونکي د ښځو په جامو کې وو. د استخباراتو وزارت د حمله کوونکو عکسونه او نمونه خپاره کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دوی د یوې شبکې سره تړاو درلود چې ایران ته د 2018 کال له جولای څخه تر اگست پورې ننوتلی وو، او د داعش ډلې د یو لوړپوړ قومندان ابو عائشه په امر یې غوښتل پر مذهبي اشارونو توریستي حمله وکړي. دغه اعلامیه زاتوي چې ابو عائشه ووژل سو او دغه شبکه اړه سوچې له هیواده د باندې ووزي. دا نه د څرګنده چې دغه پنځه کسان څه وخت بیرته ایران ته د چهارشنبې تر حملې مخکې تللي دي. داعش د پنځشنبې په ورځ د دغو پنځو سختریزو ویډیو خپره کړه چې تر حملې مخکې ثبت شوی وه. په دې ویډیوي پیغام کې یو کس وایي دا لومړی واحد دی چې د ایران پر ضد جوړ شوی دی، خو دا به اخیره نه وي. دغه اسلامي سختدریځ ډلې مخکې یو ویډیو خپره کړې وه چې د حملې پر مهال حمله کوونکي په ودانۍ کې دننه ښکاروي. تر حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا د قربانیانو په خاطر غمجنه ده او هغوی ته دعا کوي، خو ده زیاته کړه چې موږ غواړو دا خبره روښانه سي هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي د هغه بدی قرباني کیږي چې دوی یې په خپله خپروي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د ټرمپ دا خبره وغندله او پر ټویټر یې ولیکل. سپینې ماڼۍ په داسې حال کې ناوړه بیان ورکړی چې ایرانیان د امریکا د مشتریانو له ملاتړ لرونکي تروریزم سره جګړه کوي. ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو هم د ایرانیانو له انتقادونو سره مخامخ شو چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر له حملو وروسته د خپل هیواد د حکومت هڅې یادې کړې چې له امریکایانو سره د ملاتړ په خاطر یې کړې وې. یو ایرانی څېړونکی علی قزلباش ټویټ کړی، ایرانیان ستاسو لپاره شمی بلی کړي او تاسو هغه مهال دوی په لاغت وهی چې په خپل لستونزو سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر له ډیره وخته پر ایران تور پوری کوي چې د توریزم ملاتړ کوي او خبرداري ورکړي چې د تهران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال موافقه به لمنځه یوسي. په داسې حال کې چې واشنگټن د چهارشنبې په ورځ ایران ته تسلیت وړاندې کړی، د امریکا سنا پر ایران د نویو بندیزونو لګولو په برخه کې پر نوي قانون کار کوي او د دې مسودې یوه برخه وایي چې دغه بندیزونه ځکه باید ولګول سي چې د ایران رژیم د نړیوال تروریزم ملاتړ کوي.
په ایران کې مو د روسي حمله پاړه راپور اوریده. وړاندې د افغانستان پاړه نور مطالب هم د افغانستان پاړه مطالب لرو، خو اوس به د یو نوي اورګاډي پاړه له اسمت سروانه واورو چې په چین کې کشف شوه.
د چین د ترانسپورت ادارې د پنځشنبې په ورځ لومړنی برقی ترین چې ریل یا پټلۍ ته اړتیا نه لري په هونان ولایت کې فعال کړ. دا ترین چلون کې ته هم اړتیا نه لري. چینایي رسنۍ وایي چې دا ترین د بس، ترامووا او ریل ګاډي یا ترین ترکیب دی. د دغه ترین اوږدوالی نږدې 1.5 متره دی او 300 سپرلۍ د هغه په درې واګونونو کې ځایی شي. ویل شوي چې دا ترین په ساعت کې 80 کیلومتره سرعت لري او په یو ځل چارج کېدو 40 کیلومتره مزل کولی شي. دا به چلون کې ترین د نقشې د موندلو او د سړک د کرښو د پیژندلو لپاره سنسورونه لري.
ستاسو ل پیغامونو
زه زابط خان رحماني خبري کوم له کابل نه من مالداري سي دا مرزونه کړي صاحب ما نه من هیڅ سو غم نه خوري د اشرف غني د ځوان ز کوچانو خورم در کنه در کوچانو غم دول نه خوري
زه پندم احمد کوچل بریکاول داش نه خبر کوم داشته کې لال می کړل دي او لال می نه کیږي نه چختن اجازه کوي پیدا چې اشرف غني صاحب یا تان راولېږي او په دې داشته وګرځيږي کنه کیږي اجازه دی وکی چې کوچانو ډیر ستونزې سره مخ دي والسلام
سلام علیکم زه شکر درې دی ول سوالی نه خبر کوم موږ به کوچانی موږ به لومبیا درجاته تو و سمال تم خل نه پری دی عبد تم بدشت کی خل نه پری دی صاحب خلک به بنا به خطا پازابئی اور زو کو ارزم سوک نه اخلی حکومت را ته وای خرسی کی منګه د لورپولو چرواکو نه دایله ده چې منګه غم وخوري والسلام
د ازادي راډیو د یوشمیر اوریدونکو سرګندونې مو واوریدې وړاندې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه له سالم محمد صالح
د افغانستان ولسمشر نن د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د درې اړخیز غونډو پر جوړولو موافقه وکړه. محمد اشرف غنی نن د قزاقستان پلازمینه استانه کې له نواز شریف سره خبرې وکړې. ولسمشر د شنګهای د همکاري سازمان په ولسمه غونډه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی. د کندوز امنیتي قمندانۍ اداري امراستیال وحید الله بیگزاد د وسلوالو مخالفانو له بنده په تیښته بریالی سودې تیر کال تښتول سوی و. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپل کې 500 سوره مسابقه کوي. دغه مسابقه نن شپه د سنت لوزیا په گراس جزیره کې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د کانګرس د وی کمیټه په سوال ځواب کې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومي د ځوابونو ټول جزئیات تر لاسه کړی دي. شغلی ترامپ کومي د مهمو معلوماتو افشا کوونکی بللی دی. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په جنوبي برخه کې په ځنوجون کې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د برېټانیا د صدر اعظم تیریزا می محافظه کار ګوند ونتوانید دغه هیواد په پارلمان کې اکثریت سیټونه خپل کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس وایي د امریکا متحده ایالات نور د اروپا د امن له تضمین سره لیوالتیا نه لري. ژان کلود یونکر د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې یو دفاعي او امنیتي کانفرنس ته دغه څرګندونه وکړه.
په نړیوالو خبرونو کې مو په لاندو خبرونو کې البته په نړیوالو موضوعاتو کې مودا موضوع درلوده چې د بریتانیا د سریاسمې تریزامې محافظه کار ګوند د دې هیواد په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړ. په پارلمان کې د اکثریت د ګټلو لپاره لښپژنیم 300 څخه 300 پکار دي. خو د اکثریت رایو لښمیرنې وروسته نن سهار معلومه شوه چې محافظه کار ګوند 300 او کین اړخي کارګر ګوند 216 ګټلې. نو محافظه کاران به اوس د حکومت د جوړولو لپاره د نورو کوچنیو ګوندونو ملاتړ ته اړوي. د میرمن می ګوند تمه درلوده چې د دې انتخاباتو د ګټلو له لارې به له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په خبرو اترو کې پیاوړی دریس ولري. خو داسې ونه شول. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د برتانیا د صدر اعظم تریزا می محافظه کار ګوند د دې هیواد انتخابات وګټل خو په پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړ. د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې که څه هم محافظه کار ګوند ماتې وخوړه خو بل هیڅ ګوند دومره څوکۍ نه دي ګټلې چې حکومت جوړ کړي. نو په داسې حال کې چې د پارلمان وضعیت او له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو بهیر نامعلوم دی په برتانیا کې د یو سیاسي کړکیچ احتمال شته. محافظه کار ګوند به اوس اړوي چې د حکومت د جوړولو لپاره د کوچنیو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې تمه ده چې میرمن می نن له ملکې دوهمې الیزابت سره وګوري او د نوي حکومت د جوړولو لپاره اجازه ترې واخلي. د اپوزیسیون ګوندونو له دې مخکې له میرمن می غوښتي وو چې له خپلې دندې استعفا وکړي خو دې ژمنه کړې چې د ثبات د راوستو تر وخته به خپل کار ته دوام ورکړي. د نن د رایو د نتایجو له اعلان وروسته خبریالانو ته وویل چې په برتانیا کې باید لومړی ثبات راشي.
At this time, more than anything else, this country needs a period of stability. And if
اوس مهال هغه څه چې زموږ هیواد له هر څه زیات اړتیا ورته لري د ثبات یوه دوره ده او لکه څرنګه چې لیدل کېږي محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ او احتمالا زیاتې رایې ګټلې دي. نو زموږ دنده به دا وي چې د ثبات دا دوره یقیني کړو او دا هغه څه دي چې دقیقا موږ به یې ترسره کړو.
محافظه کار ګوند هیله لري چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه پروان بهیر کې له پیاوړي دریځ څخه خبري وکړي، خو په دې انتخاباتو کې د محافظه کار ګوند ماته د هیله خاورې کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې ځینو مشرانو ویلي چې په دې انتخاباتو کې د می بایلل به له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د خبرو پر بهیر چې لاس ورځي وروسته پیلېږي ناوړه اغیز وکړي او خای د دې خبرو د ناکامۍ خطر زیات کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاودیون کرننوویل د هلمند چې د دې انتخاباتو نتایج به له اروپای ټولنې د برتانیا د وټلو په اړه د خبرو پیل لخن سره مخامخ نکړي، او همدارس په اروپای کمیسیون کې د جرمني استازي ګونتر اوټینګر ننوویل معلومه نه ده چې د خبرې به د جون په 19مه پټاکل نیټه پیل شي کنه. په داسې حال کې چې د برتانیا کمزوري کېدل د دې په وینا د خبرو د ناکامۍ خطر زیاتوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو زما سلامونه او نیک هلی ومني. نن په کندهار ولایت کې د هغه پولیس د ژوند په اړه درته وایو چې دی وای په جګړو کې ټپي سوی خو له دریو کلونو راهیسې پر ځای پروت دی او د افغان چارواکو څخه ګیله کوي چې د ته یې سم پاملرنه نه ده کړې. مخکې تر دې چې د دغه پولیس سره خبرې وورو، د یو شمېر اوریدونکو نظرونه او پیغامونه درته خبروم چې په کابل کې د وروستیو پیښو او چاودنو په اړه ازادي رادیو ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم، بعد السلام کابل د چیرې ورځې د بریدونو په هکله د افغانستان په لوړ پوړو چارواکو یو دغه سی عرض په هکله او دغه په ورځ دغه مشران دي نو په زودی ته عرض کوم چې دوی پر پاکستان فشار راولي. که چیرې پر پاکستان فشار رانه شي دا بریدونه به زموږ په ولایت زموږ په افغانستان باندې همیشه زموږ په کور کې شروع. وسلام.
وعلی السلام علیکم، دا زادی راډیو ده، مال زادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. بعد سلام دا څنګه مې بعد دا معلومات وسی دا کوم پټا کولې چا کړې دي بعد اس پرار شي باندې فاشنا چا کې دا کنه پټاو نه غا پټاو.
بلی السلام علیکم، زړه زابل ولایت خاک افغان د ولسوالۍ څخه نیړی کانی ولې ده دموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شان ته دی پای ټکل کې خودل کې کابل کې کوم ځان کې چې خنړی چاودنې وسی موږ ډیر سخت خواهش نیو. موږ لټول مسلمانانو ورونو شکا دا خواهش ده چې په دروازه کې دا چې کارونه سو اخی دا ټول پاکستان دی، پاکستان نه لاس افغانستان کې دا چې درو دا. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د غزنی ولایت څخه خبرې کوم. زما خبرې راځي او هغه چې د چهارشنبې ورځ باندې وښونړی دی په کابل کې واقع شول. واقعا چې دا یو ډیر بد غمیزه ولا او د هر افغان لپاره توویږي توویږي. خو په دې کې چې یوازې د یو قوم د یو سمت او د یو تنظیم خلک ضررمند شوي یا شهیدان شوي یا زخمیان شوي نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان باندې، په ټولو افغانانو باندې، په ټولو قومونو باندې او په ټول افغان ملت باندې یو حمله ولا. او دلته متاسفانه چې بعضي هیوادونه او بعضي اشخاص، مغرضه اشخاص چې هغوی له دې برنامې یا له دې پیښې چې یو ډرامه جوړه کړې ده او هغوی د شخصي اغراضو لپاره دا یو بهانه ګرځولې ده او هغوی دا په یو قوم یا په یو سمت تړلې ده. نو دلته د پردې شاته داسې لاسونه شته چې هغه هیوادونه چې په دې غمیزه کې داخل دي هغوی غواړي چې په یو نامه او بل نامه باندې په دې غمیزه باندې یا په دې بده پیښه باندې پرده واچوي او په افغانستان کې کشمکش جوړ کړي، کشنج جوړ کړي. زما خوښت او زما هیله او همداسې د ټولو افغانانو هیله دا ده چې افغانان باید یو وحدت احساس کړي او یو ملي وحدت باید دوی درک او احساس کړي. ومن الله.
السلام علیکم، دا زغمی رجوع ته او زغمدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وکړم. زه جنت الله افغان د هلمند ولایت څخه خپله خبره کوم. هغه په دا تیرو حالاتو باندې د افغانستان چې دا غوښنړی پیښې ګرې پرله پسې په داسې وخت کې وڅېړې ډېر سخت خوشي او په دې برابر باندې زموږ په قازاد موږ خواهش دي چې افغانستان حکومت نور افغاني افغان مشران دي په ساده تحقیقاتو باندې خلک نور نه خطابات چې عملي اقدامات په کار دي او باید عملي اقدامات وکړي ترڅو د خلکو زړونه تسکین شي او باور په دې حکومت باندې وکړي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د روزي مبارکي په میاشت کې کابل کې کومي چاودنې وشوې په دې ټول مسلمانان خپه دي او زه د لوګر ولایت د اجری ولسوالۍ نه غږیږم او بیا په زرداري شیبو ویلي چې کوم شواهد افغانستان لري چې افغانستان یې کلري نو زه نا جرم ومنم. نو اوس دوه پاکستانی چې نیول شوي دي ځان وزون کې په باګرام کې ولایت کې نو هغه باید په تورخم کې ورته وسپارل شي او دنیا ته وغږی چې دا دغه شواهد. وسلام.
بله السلام علیکم. زما نوم عبدالباقی د زابل ولایت د شاوی د ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ته دا پیغام یزم خدای دې وکړي چې خپوري کې لکه څنګه چې په د چهارشنبه په ورځ زموږ هیروګینو هیوادوالو په کابل کې د مظاهرې دپاره راوتلي وو هغه د زړه د درد دپاره، مګر ځینې زموږ مشرانو چې د ځان مشران به هم بولو چې هغه پسر طلبه چوکۍ طلبه او هغه هغه مشران دي چې زموږ وطن یې له تاریخه سره د غم پر ټغر راکښېنولی ده او دا مظاهره داسې مظاهره کوي چې هغه د کودتا په شان. نو زموږ دغه رعایت خلک زموږ دغه هغه خلک چې په هېڅ لاره کې لاس نه لري تش د وطن د جوړېدو دپاره نارې وهي چې دغو پسه طلبو خبرو ته دې نور غوږ نه نیسي دغو ته دې رایه نه ورکوي داسې یو عمل دې وکړي چې په آینده انتخاباتو کې دې دغو مخ ورتور کړي او په یو لاره دې رایه نه ورکوي چې هر څوک دي مننه.
الو السلام علیکم. زه بشیر احمد کریمی در ترکیه فقط هست زحمت برکم. اول نیک هیلی تازه سلامون رادی ازادی چه و نور آوریدون کتوایم او پس لده دید کابل به برید که تخت پل دولت مجرم ده دولت وقت چه دولت او رادار و نلری پل بر سایبان کنترول و نلری او ده نصف پیده چه ده بام برشار بان استعمال کری خدا دیو که چی اخیرنه برید دی بل دا نور بریدونه ونه با افغانستان کې افغانستان نورم ویجار دی نورم بدبخت دی او در دې اضافه بدبختی دی خدای څخه غواړي چې ورته تېر شي نه بس مننه نه کوم. راځم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی رحمۃ اللہ کرکون کو دین کو السلام علیکم. بعد السلام نے د کابل د مظاهره چرو نه هله زاده چې د پر سر سره غنی چې تیرا دا واسکه نه چې توګه لاس کې او بار ولاله دا به غیر ته کوم دغه درې امنیت قانون کله چې عبارت ته امنیت ملي ده امیر امیر یو دو دا چې د تاسو د هغه مزمی امیر د پولیس دا به غیر ته هغه کله ده پر هغه وزارتونو مخې ته واوري را واوري نو تاسو سره مشرف غني په خلا د هغه په داد دننه د خلا ناست نه هغه سره توفاق نه شي باسي رضا ده مسئول نه وسلام.
بل اسلام علیکم. زه په تنوال د فاروام رات ته د هغه وروځي او کوم کې په دوه ورځې د کارکونکو چې دوی کوم ټول نه مهمه کول نو په پروان څو د غوښتنه ده چې د څو شمې په ورځ په خبرو کې 14 نه وکړه دا یو تر رسیدې بریټه دا ولې څو د غوښتنه ده چې د پی سي اس نه امیرو نه نيسي په سلام او احترام په مخام خاصه
ستاسو دی هم په مخه شسی. دوستانو د یو شمیر هیوادوالو نظرونه او خبرګونونه مو اوریدل چې افغان حکومت څخه د سولې دروستلو او ثبات په برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. البته چې دا د ټولو افغانانو هیله ده. د افغانستان حکومت وایي د دې ډول پیښو په وړاندې بي تفاوت نه دی پاتې شوی. د سولې د هڅو په لړ کې د پلان سره سم د سې شمې پر ورځ په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شو چې د څه باندې شلو هیوادونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو استازو د افغانستان پر امنیت او ثبات خبرې وکړي چې د دې کانفرنس پایلې وروسته معلومی سي. اوس هم لکه چې د خبرونه په سر کې مې دا ونه وکړه د یو پولیس سره مې مرکه کړې چې له دریو کلونو راهیسې ټپي سوې دی او د پر ځای پروت دی او له حکومت څخه غواړي چې مرسته ورسره وکړي. د مرکه په سر کې مې د سلطان څخه پوښتنه وکړه چې کله ټپي سو څو کلن وو.
ما د خپل حساب هم بلاخره معلومي روز ساتنو دي ژوندی چې دا زما تاریخ نوشته کړي وای زما شي چې دا زما څوکیه ووینې دا زما کارتون ووینې په هغه وخت ما زر وبرېتونه نه وه یعنی زه راڅکه شبکه مو شپږ میاشتې ما کرمي وویل په کندهار کې دا زلفي صاحب په ځای کې اما شواهد لرم کارتونه لرم شپږ میاشتې ما اکاډمي وویلې د هغه ځای څخه نه د شپې راپرېښولم نه د ورځې شپږ میاشتې چې موږ اکاډمي وویلې بېرته موږ اوزو ته را تبدیل کړلو اما چې په دې اوزو کښې بېرته وظیفه راکړه له خپل ځای ته یې راوستلو بیا ما د دې وظیفه اجرا کوله زه خوره کښې په افغانستان ولایت کښې ما وظیفه درلودلې دا درې کاله در مخه
په کندهار کښې
دا اتلس کال و په کندهار ما ډېره سخته وظیفه هم په دې افغانستان په ښار کښې اجرا کړې ده ما دې وطن ته خدمت کړی دی
تاسې په کوم پوسته کښې که په کوم کنډک کښې وئ په کوم ځای کښې وئ
زه دلته د ښار په درېمې اغزي کښې وم یو څو عمر بیا د دې ځای ته تبدیل شولم چې اکاډمي مې وویل شپږ میاشتې بیا تبدیل شولم لاړم د پنجوایي ولسوالۍ ته
ښه ښه پنجوایي ولسوالۍ کښې په پوسته کښې وئ برید در باندې وسو که څنګه
ورې په پوسته کښې وم چې په ما باندې برید وسو په کمین کښې م وختلو د پوستې څه چې را ووتلو په موټر کښې وو نو باره په کمین کښې وختلو نو زما قومندان هم زما سره شهید شو دوه درې انډوالان نور هم شهیدان شول زه چې خوټ شولم په دا ځیګر کښې مې اوس هم یوه مردکه بند نه ده مرمۍ او د امنانې پر بستر ولګېده په شفاخانه کښې درې میاشتې پروت وم چې په ما دا زما مور له نه وه خبره زه را وړی وم پروت وم نو بیا هلته ډاکترانو ګرد زړه وکړې چې دې ته وینې پور کړ کړي بیا یو خارجي ښځه وه د سپرسته یت دا وه بس هغې وویل وروره کښې د بانک ته یوه کڅوړه وینه په کور چې د زه کار وشي چې په هیواد یې پیدا شي بیا بیې موږ هده ته واخلو نو باره ورې شفخانې ته بیا زما مور خبره کړې وه بیا ورې راغله نو زه اوس یو داسې مقصد مور لا نه لرم چې زما سره پرې اوږه ودرېږي زما علاج ده ونه علاج هم نه دی داسې پور نه کېږي منګر اوس زه بیا هم د څپه څه پاته یم ولاکه مې یا دوست لیدلی دي ولاکه مې یا کریدل لیدلی دي ولاکه یا چا راته ویلي دي په ځوانو ځواني دا یم پروت یم مقصد قسم په خدای زړه مې ډېر درد کېږي تا اوس تا سره زه ګډ یم ما ته بېخي داسې بغارې را ځي چې وم بغارې وم نو خالي تعلاج تا ته یو زونه در کښې چې تا زما پر حال باندې پوښتنه وکړله نو ما چې دا وطن ته دا خدمت کړی دي ما چې په دا وطن کښې اما زه اوس هم چې جوړ شم بېرته د هغه د وطن خدمت ته درېږم زه داسې نه کوم که نه مې نیمه تنخوا لیدلې ده نه مې ښه تنخوا لیدلې ده په مقصد یو په فکر هم چا ته نه یم درېدلی په کور کښې پروت یم وګرځېدلی نو په دغه ځای کښې مې خوږ ده دغه پښو مې حرکت را سره پرې ایښی دي په دغه درې سیر باسکل کښې درېږم د دبانې را ووځم د هوا ته نو دا زما د پښو علاج چې دی ژر در ژره بېخي پوره نه کېږي دې حکومت ته خو شکر دی زور هم نه غواړي ولسمشر ته خو هم زور نه غواړي نور چارواکو زور نه غواړي مګر ما دا درې کاله بېخي په ژړا چېر کړي دي پر دې چپرکټ باندې پروت یم اوس چې م جوړ شم روغ شم بېرته د هغه وطن زما ته درېږم که م په خدای ته به شي ته ودرېږم ما په رښتیا سره خو ژړا خدای
ستاسو سره اوس په کورنۍ کښې څو نفره دی ستاسو په کورنۍ کښې څو نفره در سره ژوند کوي
زما په کورنۍ کښې یو زما سپینسرې مور ده یو زه یم یو مې بله خور ده هغه در دا اوسه کشره ده نو بس دغه ډېر نفره اوسېږي
او ستاسې دا ډوډۍ و کور دا کار مو څوک کوي مور مو
دغه ډوډۍ و دغه کار چې کېږي زما مور په دا هوټل کښې کار کوي ورې په افغانستان کښې په هوټل
کښېکندهار
هوټل کښې کار کوي چې دا ودونه یي پېنځه زره افغانۍ د میاشتې هغې توخي نو هغه په دغه سره چل و زما د مایدینو پیسې چې دي چې ما ته ما د مایدینو کار جوړ کړي نو په شخصي چې را جوړ کړي داسې په حکومت چې زه لا نه یم معرفه کړې ولیا ستا قومندان نهشته ستا څوک نهشته هېچ چا مې بالا غږ نه اوري
هغه پیسې دا د مایوبینو میاشتې دي هغه در کوي
هغه د مایوبینو میاشتې دي شپېته زره افغانۍ د کاله را کوي هغه یو کال را ته را وتلي دي یو دغه کال و هغه هم زه به ستاسې کرېته یا سره ورکړم یا مقصد چې زما یو دوا وې درمن هغه پېنځه زره افغانۍ چې د میاشتې زما مور ته ورکوي هغه د دا کور یو خرچه یو شی مرکه کوو او دلته زما مور داسې په مصیبت ما سره اخته ده په لحاظ د خدای چې زما غږ واري او په لحاظ د خدای چې یو پوښتنه را باندې وکړي دا خوارکۍ دومره ما د خلاصو چې یته هلته ورشي زه پر دې ځای ورته پروت یم زما پاتي زما ضروریت زما هر څه پر دې ځای باندې دي خو مقصد دومره نه کې علاج مې هم خور دومره نه دي چې مقصد دغه یا دومره غټ شي یا شي دغه مې ژینګستان کښې کېږي زه پاته یم په دې وطن کښې ما چې درې کاله داسې خدمت کړي دي خور چې زه په دا درېم اوزده کښې وم په ښار کښې دا پوښتنه کوه چې په دا کلي و مال کښې ما داسې وظیفه کړې ده چې کوم وخت په کور ته مېلمه رالی
یادی ما ته زنګ را ویول چې خبره د انلمز مشر راغلی ز شپه کرا ووتی د زمینې کړي دی پیری مې کړي دی مونږ زو داس نه وایم چې ما خالي د دې سره د دې چې ما دونه مرجو شي ولاکه د جو کوم شر وخت ولاکه هیڅ زور وایي ولاکه تجاران ورن ته وایي چې دریو څلو سره راټول هغه څنګه کوم تجاران د خدمت جوړ مشر دغه نه یو دغه وکی ام کاری وکی چې ما درې ملک پر خالي واسي په دغه نژین ستانتي لا چې زما دغه نه زو پلان توکت نه لرم او چې راپورتم سم زما یې په لاس سره کتن چې وشا کتن د تواسي دلته دغه خدمت د خالي په خدمت کې درېږم دلته هغه کمربند لا تړم
په کندهار ولایت کې د یو ټپي سوي پولیس سره د اساتې رډیو مرکه وچی د خپل ستونزو په اړه راته ویل هڅه مې وکړه د افغانستان ل لوړپور امنیتي چارواکو سره خبرې وکم چې راته وای د سلطان او د تورته نور پوزیانو چې په جبهاتو کې ټپي کیږي څمرسته کیږي خو تر اوسه په دې اړه چا ځواب نه دی راکړی پرتلونکو خبرونه کې به هم همدې هڅو ته دوام ورکوم زموږ غلا ازادي رادیو ری
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنو ته په درناستر
کوم کلی خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کېږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو تاسو نور پیغامونه هم را رسیدلی دي چې په ترتیب سره به وورو ل کوټې څخه د دلاور خان پیغام ورو چې د کډوالو په اړه سوای
زه د کوټې دلاور خان د خبره کوم چې د پاکستان حکومت وايي د جولای پر 13 مهاجرین د سرکیزي زوم چې دا وختي موږ سره برابر دي چې د رجستریشن کارونه ورکول شي اکثر ته یا د اکثر وسته موږ لا د خبره سره مې پر 13 مې د اکثر سره څه نوټ مخکې لازم پیغام دی ستایو چې نشه
من نن ورځ تاسو پیغام نشور سو لکه چې د غوریدون کې ژغ مو وریدي د دغه افغانانو یو بیلګه ده چې په افغانستان کې لستونز سره سره غوړي بیرته خپل هیواد ته راستون سي او اثر لدی چې د ازادي رادیو د راپورونو لمخې افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیسیار اوس نغدي مرستې هم نیمایي تر سوال دي نه له $300 څخه $200 ورکوي خو بیا هم افغانستان ته د دغه کډوالو د تګ د لیوالتیا دلیل څه دی په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی په دې اړه ستړي ټوټول
زمونږ افغان کډوال د تلیوال دي چې هغه افغانستان ته ستنې شي ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي او دغه مختلف علتونه دي یو دغه چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي د تیر کال ازار وضعیت چې د مهاجرونو ته ورسید تقریبا د مهاجرونو په اسانو کې یو قسم ته نا امیدی پیدا کړی دا همدارنګ د تورخم د تړلو او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرینو د باندې د تصمیم تر رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي
بل خو ځینې کډوال افغان حکومت څخه غوړي چې مرستې ورسره ډېری کړی څو هغوی بیرته خپل هیواد ته په ډاډه زړه ولاړ سي
هلو سلام علیکم زمانو رحمت الله فریدی دا د تل پور بنا د ټلیفون په لیکم اشرف غنی احمدی نه لوړپور چارواکو نه مرګر ملتونه هله کیږي چې حاضرینو ته د $50,000 تیر تر سر کارونه وته کل شي ما حاضرین دې زوبلې د ګاډي قرار درې لپاره پیدا دي سرپلا دې نه لري اسلام علیکم احمدی نه هله کیږي چې مرګر ملتونه بابا دا افغانان ته د $50,000 او ډالر وته کول شي
بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی د غوریدونکو ته په ځواب کې وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبوت لوجه د دینه مزرت غوښت خو به هم د مارچ میشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس منګ نه وخت وخت تر سوچ منګ دوی وکول شي چې د ډونرانو سره تماسونی شي چې فند را جلب او جذب کی لیکن لبد امرغه فند په غند زمانه پیدا نشو
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زموږ غلا ازادي رادیو اوري ل غزنی ولایت خیو بل اوریدونکو ته ورزو چې د شتینه ډاکټرانو ل نشټوالي شکایت کوي
السلام علیکم زما یو دا پیغام دی چې
دی غزنی نه او دی اندړ ولسوالی پوری بیخی زیاده سیما کلی دی زموږ یو دا مشکل ده چې دلته بیخی هیڅ زنانه ډاکټره نشته چې مریضان ورته ورولي دی زنانه و دپاره که له غزنی نه ډېرو ولسوالي پورې نو که یو کلینیک دلته فعاله شي چې د خاص زنانه وي ډاکټران یې پکې واوسي او زنانه وي ډاکټران بیخي دلته ستانو نو دا یو ډېر غټ مشکل ده زمونږ حکومت نه همدا غوښتنه ده که دا زمونږ مشکل حل شي نو موږ به ډېر خوشحاله سو. مننه
محترمه دوسته. په راتلونکو خپرونو کې به د ښځو همدې ستونزې په اړه هم چارواکي وژغو. د بریاو په هیله مو یم دوستانو. د دې خپرونې وخت هم دومره وو. دا پروګرام ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. د یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خپرونه له دې وروسته هر چهارشنبه د سهار 8:30 بجې او تکرار د جمعې په ورځ د مازدیګر 4:30 بجې له ازادي راډیو اوریدلای سي. زما له همکار تایر روشن څخه هم مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خلق پخپلو خلق خلک په خپلو کارو بوختي په ما کار نه لري خلک په خپلو کارو بوختي په ما کار نه لري منصور وګرځي مستانا ملا بدار نه لري وخت برازي خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری